آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د نونس کلونه کم عمره ځوانانو د کرکټ ټیم په کوالالمپور کې د آسیایي لوبو د قهرمانۍ جام وګټو. متحده ایالاتو د هوایي قواو یو لوړ پوړی قومندان وایي چې د اټومي حملې په اړه به د جمهور رئیس ټرمپ غیر قانوني حکم ونه مني. او فلسطینیانو خبرداری ورکړی که په واشنگتن کې ډیپلوماتیکي دفترونه وتړل شي له امریکایانو سره به ټول تماسونه وځنډي.
د خبرونې اوریدو ته ستړي مشې. نن د یکشنبې ورځ د عقرب د میاشتې 28مه د نومبر د میاشتې له 19مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د مشرانو جرګې د نفوس د احوال د ثبت په اړه د ولسمشر فرمان تایید کړ.
او نن د خپل ولسونو او قومونو په غوښتنې په اساس هغه حکم او فرمان چې د تصویب لپاره ملي شورا ته راغلی و دلته تایید شو.
افغانستان د ځوانانو کرکټ ټیم د آسیا جام په فاینل کې پاکستان ته ماتې ورکړه.
واقعاً یو ډېره غټه بریا ده. ټول افغانانو ته مبارکي ماته طرفه او ډېر د خوشحالۍ مقام ده. نن ډېر د خوشحالۍ ورځ ده.
او د امریکا د اټومي وسلو د استعمال په اړه د ولسمشر او د جکپورو نظامی چارواکو ترمنځ په روان کړکیچ هم رپورټ لرو. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د ملي پوه د ځانګړو قواو عسکرو تیره شپه د نوزاد پولیسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړ او یو څلور زندانیان آزاد کړل. د ملي پوځ د 215 میوند قولي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته ویل چې په آزاد شو کسانو کې شل تنه پولیسان هم شامل دي.
د نوزاد پولیسوالۍ کې زموږ افغان امنیتي ځواکونو قومندوی ځواکونو تیره شپه یو خاص عملیات لرل. په دې عملیاتو په ترڅ کې پر د طالبانو زندان زموږ د خواست څخه کش شو چې په هغه زندان کې بندیان وه چې په هغه کې بعضې اسیر شوي سرتیري د پولیسو دي او نور هغه کسانو چې د طالبانو تر شکنجې لاندې وه چې زموږ د قوتو د خوا څخه غوڅه نجات ورکول شو. اوس د شورا په بیس کې د دوی څه تحقیقات روان دي چې بعد هغه به د نتیجې به زموږ برتاس سره شي.
جنرال احمدزی زیاته کړه چې خوشي شوي زندانیان اوس یو نظامي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي. لبل خو د فرا ولایتي چارواکي وای چې لستانه پولیسان د طالبانو سره 13 شپه په ونخته کې وژل شوی او 15 کسان ټپیان شوی دي. د فرا د امنیت قومندانۍ یوهن اقبال باهر امریکا غږ دیول چې نږدې 2500 وسلوالو د فرا رود ولسوالۍ د فرا رود بازار منډي بازار منځ د فرا رود پل او د لوی لارې د کنډک په قرارګاه یو وخت بریدونه وکړل. د دوړو خو ترمن جګړو د سهار پورې دوام وکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د لرغون پیژندنې یو پخوانی نقشه چې په اساسي ډول جوړه شوې نورې څېړنې او ارزیابۍ ته اړتیا لري. اشرف غنی چې نن د یکشنبې په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ پوه او لرغون پیژندونکو احمد علي کوهزاد په یاد جوړ شوی نړیوال علمي سیمینار ته وینا کول ویل چې د ښاغلي کوهزاد لمړي نورسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او نورې څېړنې ته اړتیا لري. ښاغلي غنی ویل که د استاد کوهزاد دا فرضیه سمه ثابته شي چې په قوي ګمان افغانستان د نړۍ په کچا د دولت جوړولو لومړی زانګو وه. دا به د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته بدلون ورکړي. خبرونه د واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو د اټومي قواو یو جګپوړي قومندان ویلي که جمهور رئیس ټرمپ ورته په غیر قانوني ډول د اټومي وسلو د استعمال امر وکړي نو دی به په وړاندې مقاومت وکړي. جنرال جان هیټن ویل چې د اټومي وسلو د استعمال نه مخکې باید له ډېر دقت او خیارۍ نه کار واخیستل شي. د رپورټ تفصیل نوشابه آشنا ته ستاسو راوړئ.
د متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو قماندان جنرال جان هیټن پرون د کاناډا په نواسکوشیا ایالت کې یوې غونډې ته وویل چې هغه په دې حقله ډېر غور کړی کچیرې داسې یو امر وشي هغه به څه ووایي. جنرال هیټن چې د امریکا د اتومي وسلو د څارنې مسؤلیت لري د داسې یو امر بهیر تشریح کړ او وویل چې د ستراتیژیکي قماندې د مشر په توګه جمهور رئیس سلا مشورې ورکوي. جنرال هیچن وایي که چیرې څوک یو غیر قانوني امر عملي کړي هغه د ټول عمر لپاره بندي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت تر اوسه د جنرال هیچن د څرګندونې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د متحده ایالاتو ځینې دیموکرات سناتوران اندېښنه لري او غواړي د اتومي وسلو د استعمال په اړه د امریکا د جمهور رئیس د واک قانون بدل کړي. امریکایي سناتورانو له څلورو لسیزو وروسته تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره د پنټاګان جګپوړي چارواکي کانګرس ته غوښتي او د جمهور رئیس د اتومي وسلو د واک په اړه یې پوښتنې کولې. خو ځینې جمهوري غوښتونکي بیا په دې اړه ډېر اندېښمن دي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
تاسی زمنګاګ د واشنگتن نوري پرام الله کې د فلسطین ادارې نن یک شنبه پورس خبرداري ورکړ ک د ټرمپ ادارې د خپل مخکینی ګواښ سره سم په واشنگتن کې د فلسطین ډیپلوماټیکی دفتر بند کړ. فلسطینیان باید متحده ایالات سره ټول ارتباطات وزنډي. د فلسطین د ادارې ستر مرکزی صاحب ارقات په یو ویډیوي بیان کې واشنگتن په دې تورن کړ چې د اسرایلو د سیاسي فشار لاندې د فلسطین د ډیپلوماټیکي دفتر د تړلو پریکړه کړې. د ټرمپ ادارې ویلو کې د فلسطین د آزادې سازمان یا پیل او اسرایل د جنگي جرمونو په تور په نړیوال جنایي محکمه کې محاکمې ترکش کې نو په واشنگتن کې به دفتر وتړل شي. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه پورې د صاحب ارقات د څرګندونو په مقابل کې عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د ارجنټین سمندري پوځ نن د یک شنبه په ورځ ویل شاید چې د هغه تحت البحري سمیرین یا اوپتل عمله تر اوسه پورې ژوندی چې په دې هفته کې اوپتل په جنوبي پاسفیک کې ډوب شو. له لاسته راغلو سیګنلونو معلومیږي چې د ډوب شوي اوپتل 44 کسیزه عمله د سیټلایټ لارې د ارجنټین د سمندري پوځ سره تماس نیول کوشش کوي. دغه اوپتل د سخت جاکړ په دوران کې تقریبا 6 فوټه لوړو سمندري سپو د راپورته کېدو له امله ډوب شو او له مرکزي قرارګاه سره تماس قطع شو. د سمندر په تل کې د ډوب شوي اوپتل د موندلو لپاره کوشش روان دي خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. په چیلي کې نن د یک شنبه پر ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کیږي او توقع ده چې پخوانی جمهور رئیس سیباستین پینیرا به وګټي. د هغه په مقابل کې مشهور سوداګر او میلیاردر الیجاندرو ګیولر ولاړ دی چې ډېر خلک یې خوښوي. خوشحال چې 50% رای وانخلي. د جاپان د اوکیناوا د ټاپو پولیس د هغې مرګانې ترافیکي پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې له امله د امریکا د سمندري پوځ یو عسکر ټرک د یو 18 کلن جاپاني سړي له موټر سره ټکر وکړ او جاپاني سړی پکې ځای په ځای مړ شو. او دا هم زموږ وروستی خبر. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ټیم په کوالالمپور کې د کرکټ د آسیایي جام د ګټلو په لوبه کې د پاکستان د ځوانانو ټیم ته سختې ماته ورکړه او د قهرمانۍ لقب یې وګټه. د افغانستان د جنګ ځپل هیواد خلکو ته د لومړي ځل لپاره یوه ښه موقع په لاس ورغله چې د پاکستان په مقابل کې د خپل ټیم د بری له امله خوشحالي ښکاره کړي او د مرګانیو حملو او تشدد نه یې توجه په بله خوا واوړي. د افغانستان د ځوانانو ټیم د 500 اورونو سره 238 رنزونه جوړ کړل. په مقابل کې د پاکستان ټیم په 30 اورونو سره یوازې 35 رنزونه جوړ کړل او 115 په مقابل کې د افغانستان ټیم ورته ماتې ورکړه. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د ټیم د برین وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د افغان لوبغاړو د بری ستاینه کوي او د افغانانو لپاره یو ستر ویاړ ګڼي. اجرائی رئیس عبدالله هم په خپل ټویټر کې د افغانستان د ځوانانو د ټیم د بری تعریف وکړ. انټرنیشنل کرکټ کونسل یا د کرکټ نړیوال شورا سکل افغانستان د 12 بشپړ غړي په توګه رسمن قبول کړ. د کوالالمپور په لوبه کې د افغانستان نه علاوه انګلند، استرالیا، بنگلاديش، جنوبي افریقا، پاکستان، هند، ویسټ انډیز یا جزایر شرق الهند، آیرلند، سریلانکا او زمباوي د ځوانانو ټیمونه هم برخه اخیستې وه. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدر من اوریدونکو څه فکر کوي؟ د امریکا د کانګرس د قانوني مسودې لمخه به پاکستان د حقانی شبکې په ضد اقدام وکړي؟ د دې پوښتنې ځواب له کوروسته په مرکه کې اوري. اوس هم پام وکړئ لومړی رپورت ته. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو د احوال ثبتولو په اړه د ولسمشر غنی هغه تقنیني فرمان په غوڅ اکثریت تایید کړ چې دوه اونۍ مخکې ولسی جرګې رد کړی و. ارک د مشرانو جرګې د دغه اقدام هرکلی کړی. د موضوع تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوال د ثبتولو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی تقنیني فرمان چې پکې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر لیکلو ټینګار شوی د یکشنبه په ورځ په غوس اکثریت تایید کړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل د برېښنایي تذکیرو د ویشلو بهیر په مخ کې د پرتو خنډونو د لرې کولو او د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره سناتورانو د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړ.
او د خپل ولسونو او قومونو په غوښتنې په اساس هغه حکم او فرمان چې د تصویب لپاره ملي شورا ته راغلی و او پولیسي لیکرات شوی و په اتفاق دار ویلی شم ځکه یوه رایه منفرد درلود په اتفاق دار یا به کارت ورسره نه وه وروسته یا به یې خپل اراده داسې وه چې منفي رایه نه درلود دلته تایید شو.
په همدې حال کې افغان حکومت د مشرانو جرګې د دغه اقدام هرکلی کړی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غټ تول
ولسمشر فرمان ملي منافع او د ولس غوښتنو ته په کتو سره توشي سوی و. همدارنګه موږ د مشرانو جرګې د دې تصمیم او د دې پریکړې هرکلی کوو او د ګډې کمیټې څخه هم هیله همدغه ده چې ملي منافع په نظر کې نیولو سره جمهور رئیس همدغه فرمان تایید کړي.
تاکل شوی چې د ولسمشر غنی دغه فرمان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون ته وړاندې شي تر څو په اړه یې خپل وروستۍ پریکړه وکړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د دغه جرګې لخوا شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر غنی فرمان ردول یوه تېروتنه وبلله او ویویل
ولسمشرانو جرګې دا احتکار وکړه او موږ به کوشش دغه وکړو چې ولسی جرګه بېرته هغه اشتباهاتو ته متوجه کړو. یا غورونه چې هغوی هدف دا نه و چې دلته د دې قومونو ترمنځ بې اتفاقي یا ولسونه ناراضه شي، نو کوشش به دا وکړو چې بېرته دغه تردیم کړو تر څو پورې چې د ملت غوښتنې د هغه ځای په ځای کړو.
د نفوسو د احوال د ثبت قانون شپږمه ماده په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د مشخصاتو د ثبت په اړه ده چې له مخې به یې په برېښنایي تذکیرو کې د وګړو د فردي مشخصاتو سربیره د افغان کلمه د ملت او د اسلام کلمه د دین په توګه ذکر شي. د دغه ماده پر بنسټ د وګړو قومیت هم په برېښنایي تذکیرو کې لیکل کیږي چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي دا مسله د افغانستان د قومونو ترمنځ د نفاق خورولو په معنا ګڼي او وایي له همدې عمله د افغان ولسمشر تقنیني فرمان ته د تایید رایه ورنکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي درسي نصاب د ترتیبولو کار نن پیل کړ چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به نصاب چمتو شي او بل تعلیمي کال ته به زده کوونکي د نوي نصاب له مخې خپل زده کړې پر مخ بوځي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالعتیب روشنویی چې د افغانستان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو اوسنی درسي نصاب د نړیوالو معیارونو سره برابر نه دی، چې له امله ډېر ځوانان د لوړو زده کړو د موسسو څخه د فراغت وروسته هم ځانونو ته کار نشي پیدا کولی.
فاجعه بیکاري جوانان تحصیل کرده افغانستان که فراتر از مرزهای افغانستان عبور کرد.
کاغلی روشنویی ویل د افغانستان د لوستو ځوانانو د بیکاری ستونزه چې دغه هیواد له پولو تیره شوي د نورو عواملو تر څنګ ریښې په پوهنتونونو کې ده. د لوړ زده کړو له موسسو فارغ شوی نسل هغه وخت د کار په بازار کې د یو مؤثر قوت په توګه جذبېدی شي چې د بازار د اړتیا وړ ظرفیت او مهارت ولري. د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لوړ زده کړو د موسسو او پوهنتونونو د درسي نصاب د معیاري کولو په سر د بحثونو لپاره یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د نوي درسي نصاب ترتیبولو کار به چې نن پیل شو شپږ میاشتې وخت
غواړم. ځوانان او محصلان ته ډاډ ورکړم چې راتلونکي کال به په پوهنتونونو کې زړو متونو سره خدای پاماني وکړي او که خدای وکړي د اسی نړۍ د دروازې په ستاسو او درنو استادانو په مخ خلاص کړي. نړۍ د پرمختګ او بدلون په حال کې ده او یوازې کیفیت لرونکي لوړو زده کړو کولای شي موږ د نړۍ د نړیوالو ارزښتونو سره همغږی کړي.
د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د نوي نصاب په اړه ویل چې په دې نصاب کې د پوهنتونونو بهر د ځوانانو د کارموندنې اړتیا ته هم پاملرنه کیږي.
د نصاب په ملي اجماع کې د نظر خاوندان او کارپوهان نه یوازې د نصاب محتوا تر بررسي لاندې نیسي، بلکې تر څنګ یې د افغانستان په پوهنتونونو کې فرصتونه، سرچینې او شته ننګونې هم مطالعه کوي، چې د دغې څېړنې د لوړو زده کړو وزارت سره مرسته کوي تر څو د هیواد د ټولو پوهنتونونو څخه یو روښانه انځور ولري او پر بنسټ یې نوی تحصیلي نصاب د پلي کولو لپاره اړین امکانات او لازم بستر برابر کړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو نوی درسي نصاب به په کلکه وڅارل شي او وروسته له 15 کلونو به د لیسانس د کچې پورې د زده کړو لرونکو هیڅ یو استاد ته هم په دولتي پوهنتونونو کې د درس ورکولو اجازه ورنه کړي شي. د لوړو زده کړو د وزارت مالی او اداري مرستیال احمد سیر مهجور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 15 کالو په موده کې به دولتي پوهنتونونو د لیسانس د کچې لرونکو استادان د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادو ته واستول شي.
زمانی کې یک تعداد استادای ما کانوز فقط لیسانس دارن تدریس می
خغلی ماجوریال کله چې زمونږ یو شمیر استادان یوازې د لیسانس تر کچی زکری لري او درس ورکوي، مونږ به ورته په بهر کې د لوړ زده کړو زمينه برابر کړو. همدا اوس تر 1980 پوري زمونږ لیسانس ترونکو استادان چین، ماليزیا، جاپان او ترکیه ته د ماسترۍ د زده کړو لپاره تللی دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 40 پوري استادان په پانتونو او د لوړ زده کړو په موسسو کې محصولین ته درس ورکوي، چې یوازې 2300 نئی د لیسانس تر کچې لوړې زده کړې لري. پاتې نور د ماسترۍ او یا هم د ډاکټرۍ تر کچې زده کړې ترسره کړي دي. اوس مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې 16 دولتي پوهنتونونه او د لوړ زده کړو موسسې او 10 پوهنتونونه او خصوصي موسسې فعال دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا کانګرس یو قانوني مسوده تصویب کړې ده. د پاکستان غواړي چې د حقانی د شبکې په ضد په پاکستان کې اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د تروریزم په ضد جنگ کې د پاکستان په صداقت کې شک لري او وایي کابل د وخته اسلام آباد ته استخباراتي معلومات ورکړي دي، خو د اسلام آباد مقاماتو د تروریستي ګروپونو په ضد اقدام نه دی کړی. زیبا خدم په همدې مسله د نظامی او سیاسي چارو کارپو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت سره مرکه کړي چې امریکا خو قانوني اقدام وکړ، اسلام آباد چې تر اوسه اقدام نه دی کړی، چاره څه ده؟ جنرال طاقت امریکا غږ ته په ځواب کې ویلي،
برالاوله دین دو ورځې کې 1300 راکټ په افغانستان او پاکستان د پاکستان نظامیانو وورول او د موږ خلکو ته ډیر زیات مرګ او ژوبلم وورول. نو په دې کې امریکا د افغانستان په لوي نه کوي، کله افغانستان په لوي کولای پاکستان پر خودلای شي په دغه حساس او شرایطو کې چې موږ له خودګوته نه نیولې او د اغزن کار د دیورن په کرخه منحوسه کرخه سیمه لري، هیڅ رسمیت نه لري، دوی اغزن تار لګي او هغه ته د رسمي سرحد بڼه ورکړله. دا د پاکستان ډېر لوی غټ تیری ده، د افغانستان تمامیت ارزي او په ځمکنۍ بشپړتیا او د ملک سالمیت. او د بلې خوا نه د انګلستان سفیر هم اوت اباوت وویستلې او وویلې دا یو رسمي پوله ده، دا سرحد ده.
مګر جنرال صاحب، تاسو د اغزان تار خبرو وکړل، دغه افغانان د افغانستان حکومت او خلک چې توقع لري چې د دنیا ملکونو ورسره کومه کې خپل دوی سکړي دي، یو منبع ده چې ټول په بین المللي قانون کې هلته شکایت کوي او هغه ملل متحد ده. دوی
ولې نه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د موږ سایکل صاحب ده سایکل هلته دا خبره راوچته کړله چې د ملک سره په پوله باندې دي د ویران کرخه موږ نه منو، افغانان نه مني، د دې نه لوی ناورین جوړیږي. بل اصلي خبره دا ده چې موږ ولې به وسلې کړی یو امریکا هم ترهګر راوځي او پاکستان هم ترهګر راوځي په افغانستان کې، دلته سیادکی او دلته په افغانستان کې غوي جنگي او دلته د خلک وزني.
جنرال صاحب، طاقت د پاکستان سره باید امریکا څه ډول رویه اختیار کړي، غیر له دې چې مثلا قانون پاس شو اوس به بعد دغه نه بل قدم اخیستل کیږي، هغه به څه شي چې پاکستان دې ته حاضر شي چې تروریزم په ضد جنگ کې د افغانستان د پاو سره همکاري وکړي؟ مثلا د حقانی شبکه ده چې
مستقیما لکه څنګه چې اوباما خپل کمپاین وګاټه په دغه خبره باندې چې زه به څلور ډېر زره لښکر له عراقه باسم او پاکستان کې دننه به د توریزم اډې ختمومه، هغه که په کوټه کې دي، هغه که په سند کې دي، هغه که په بلوچستان کې دي، که په پاکستان ګوټ کې دي، یا وزیرستان، یا په سرګودا کې، یا په افاته د سایبر ټاباد سره او دغو سیمو کې دلته چې دوی اډې دي، دا به ټولې موږ بربادوو، دا به تباکو.
جنرال صاحب طاقت، نو د امریکای نه څه غواړی چې په پاکستان کې په خپل سر نه نوځي د غاړې بمباری کې دا د تروریستان وړي؟
بالکل بالکل بالکل، کله چې روسیا تللی سي په سوریه کې د داعشیانو اډې ویلي ولي، کله چې ناتو غړی هیواد فرانسه راځي په سوریه کې د داعش اډې وستای سي، امریکا تر نه سي کولای چې په پاکستان کې مرکزونه ختم
کی. اما دا باید د کانګرس او د پاکستان د حکومت په اجازه وشي. تاسو وای باید به اجازه دا کار وکړي؟
آیا دې سره په موږ باندې بمبار شروع کړي چې کبابا انټن د موږ نه د طالبانو د حکومت نه اجازه اخیسته و؟ د بوند توافقات نه وروسته ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا وویل چې امریکا د په افغانستان کې ځکه چې 19 سپتمبر سره خپل انتقام دی واخلي، اسامه خو په پاکستان کې ناسو او دا خلاف ورزی و، دا تخطی و.
تاسو په دې مطمئن اسئ چې که امریکا یا ناتو راسن د تروریستانو اډې په خپل سر پرته د پاکستان د اجازه او مشورې نه بمباری کوي، دا په منطقه کې په افغانستان کې بی امنیتی او خطرونه نه زیاتوي؟ ته مطمئنې؟ بله
بالکل مطمئن مې، پاکستان باید بیا مجال دی ونه لري چې چاته سترګې ور برګې کی، یا چاته په چا باندې راکټ ور، یا په افغانستان کې تروریست پیدا کی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغان حکومت د اداري اجراتو د قانون مساوده بشپړه کړې ده او په دې نږدې راتلونکي کې به دغه قانون مساوده کابینې ته د بحث لپاره وړاندې شي. دا موضوع تفصیل د لیمین یازی پر رپورټ کې اورو.
د دولتي ادارو او د مامورینو ترمنځ د اړیکو د کار د څرنګوالي په تړاو افغان حکومت د اجراتو په نوم په قانون کار کړی دی او د دې قانون مسوده یې بشپړه کړې ده. د دې قانون مسوده به په لسو ورځو کې کابینې ته وړاندې شي، تر څو کابینه دا قانون مطالعه او د تصویب لپاره پارلمان ته واستوي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مشر نادر نادری د یک شنبه په ورځ دغه مسودې د طرح د معرفي کېدو په غونډه کې وویل د یاد قانون دا مسوده به وکولی شي چې په اداراتو کې د تبعیض مخه ډب کړي.
د دې قانون د مسویدی طرح نږدې اخلاص ده. ورسته له حقوقي سمونو څخه د ویونی یا لس ورځو په موده کې به کابینې ته ولیږل شي او موږ هیله منو چې دا قانون تصویب شي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي مخکې له دې د ادارو او زیانمنو کسانو لپاره داسې کومه مرجع نه وه چې د دوی ستونزې واورول شي او یاد قانون به د دغه ټولو ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. بلخوا د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د اداري محکمې په جوړېدلو ټینګار کوي. ښاغلی دانش وایي د اداري محکمې له جوړېدو پرته به د اداري اجراتو قانون کومه معنا ونه لري.
د اداري اجراءاتو قانون د اداري محاکمو د قانون له تصویب څخه پرته یو ناقص کار دی او د پلي کېدو وړ نه دی. کله چې موږ د شکایتونو د اوریدو کومه مرجع ونه لرو او که د اداري اجراءاتو قانون تطبیق هم کړو، بیا هم موږ به ترکیب سره مخ یو.
د قانون پوهانو په باور افغانستان داسې یو قانون ته اړتیا لري چې د کارکوونکو او ادارې ترمنځ اړیکې روښانه کړي، حقوق او وجایب او د متضرر د غږ اورېدو مرجع پکې معلومه وي. افغانستان تر دې مخکې داسې کوم قانون نه درلود چې پکې د کارکوونکو او ادارې ترمنځ اړیکې روښانه شوې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ننګرهار کې د درې ولایتونو نابینایانو په هغو کرکټ سیالیو کې برخه اخیستې چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په جلال آباد ښار کې روانې وي او نن یې پای لوبه هم وشوه. په هکله د ذبیح الله غازی رپورټ اورو.
د نابینایانو منځ کې د کرکټ دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په جلال آباد کې وي چې د مزار شریف، کونړ او ننګرهار لوبډلې پکې ولوبېدې. که هم لوبغاړو څه نه لیدل خو د بال په منځ کې له شرنګېدونکو توپو نه د توپ لورې معلومولی شو او د میدان ساتونکو هم د شرنګا خواته ځانونه ورسول. څوارلس کلن صابر الله د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. هغه وایي څلور ورځې سیالۍ وکړې چې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده بیللې.
او دو ورځې مې تمریناتي لوبې وکړې چې په هغې کې موږ هم دوه لوبې ګټلې وې او پرون چې رسمي لوبې وې موږ پکې لاره پیدا کړې ټورنامنټ ته، نو موږ دوه لوبې هم پرون وګټلې چې یوه ننګرهار سره وه یوه مزار سره وه.
د نابینایانو دغه څلور ورځني ټورنامنټ ته د افغان کنکشن موسسې مالی اوږه ورکړې او تخنیکی کومک یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې کړی. ولس کلن متی الله د دغه سیالیو یو بل لوبغاړی دی. هغه راته په دې غږیږي چې دوی کرکټ څه ډول کوي.
لکه موږ خو ډېر چې کوم دی هغه داسې لاندې کېږو په هغه باندې ځمکه باندې، او بال چې کوم دی هغه هم داسې ځمکې راځي، نو موږ خو نشو کولی چې په هوا کې اوچت بال وو، نو بس بال چې لاندې راشي بے منگا دسی وو.
نو هغه تاسو به څنګه ښکاری؟
هغه بال کې قسم د شاینه غون دی، بس د شرنګا کوي به ښکاری.
په ختیز ولایتونو کې د سویډن کمیټې د نابینایانو د برخې مشر په زلغنی بشردوست وای هڅه کوي چې د نابینایانو د تندرستۍ لپاره دغه ډول لوبه ته لاره واره کړي.
چې تاسو ما سره لاشي تاسو د نابینایانو په ثبوت باندې رسوم سره دین چې نابینایانو د خپل تکلیف هم پیدا کړي هغه حرکت نشي کولی. زمونږ یوازینی مخه د دین امدا و چې موږ نابینایان باید په منډه باندې راولو تر څو پور دي د وینه چلخ پیدا کړي او د خپل تکلیف نه نور مرستي او نخلاص. تاسو پوهیږئ چې سړی یو قسم معلولیت ولګېدلو او ډېر سوچونو فکرونو هغه ته بل قسم معلولیت هم پیدا کیږي. صرف موږ د دې په دا کار وکړو مو ډاکټر سي محترم په شریکه باندې چې دا خلک د دې بل قسم معلولیت نه بچو.
په دغه سیالیو کې نن یې ورسته یا فائنل چې کونړ پکې د ننګرهار لوبډاله ماتکړه. نابینایان وای ډیر دي چې دوی ته د نورو انسانانو په سترګه نه ګوري، خو په ګڼو اړخونو کې دا په ثبوت رسولی شي چې د نورو په څیر کار او خواري کولی شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیا په کچه په لومړي وار د 19 کلنو کپ وګټه، او دا لومړی وار دی چې یو تازه بشپړ غړیتوب لرونکی هیواد د کرکټ په تاریخ کې آسیایي کپ ګټي. درنو اوریدونکو، د نن شپې د آشنا سپورټس خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړی شوې. متی الله عابد کوربه دی، د لوبغاړو سره به وغږیږي چا چې همدا اتلولي ګټلې ده. نو تاسو نه هیله کیږي چې خپل خبرونه واورئ.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غټي کې د هلمند ولایتي چارواکو وایي چې د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو عسکرو تیره شپه د نوزاد په ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړ او یو څلوېښت زندانیان یې آزاد کړل. د ملي پوځ د قولي اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې په آزادو شویو زندانیانو کې شل پولیسان هم شامل وو، خو طالبانو ویلي چې په دغه محبس کې په جنایي جرمونو باندې نیولي زندانیان ساتلي وو. له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي وایي چې لس تنه پولیسان د طالبانو سره تیره شپه په یوه نښته کې وژل شوي او پنځه کسان ټپیان دي. د زمباوي واکمن ګوند نن د یکشنبې په ورځ بیړنۍ غونډه کوي او په دې اړه به پرېکړه وکړي چې جمهور رئیس رابرټ موګابي د ګوند له مشرۍ نه لرې کړي او که نه. موګابي پوځیانو په خپل کور کې نظر بند کړی او دا اقدام یې وروسته له هغې وکړ چې 93 کلن موګابي تېره اونۍ خپل زوړ انډیوال او د جمهور رئیس مرستیال له خپل دندې نه ګوښه کړه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د لرغون پیژندنې یوه نقشه چې په اساسي ډول جوړه شوې نه وي څېړنې او ارزیابۍ ته اړتیا لري. اشرف غنی چې نن د یکشنبې په ورځې پار کې د افغان تاریخ پوه او لرغون پیژندونکي احمد علي کوهزاد په یاد په جوړ شوي نړیوال علمي سیمینار کې وینا کولو وویل چې د ښاغلي کوهزاد لمړین وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی دی. نو متحده ایالاتو د اټومي قواو یو جوړ پوره قماندان وایي که جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ورته په غیر قانوني ډول د اټومي وسلې د استعمال امر وکړي، د هغې په مقابل کې مقاومت وکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو ټیم په کوالالمپور کې د کرکټ د آسیایي جام د ګټلو په لوبه کې د پاکستان د ځوانانو ټیم ته سختې ماتې ورکړې او د قهرمانۍ لقب یې وګاټه. د افغانستان د جنګ ځپلې هیواد خلکو ته د لومړي ځل لپاره یو ښه موقع په لاس ورغله چې د پاکستان په مقابل کې د خپل ټیم د بریا له امله خوشحالي ښکاره کړي. د افغانستان ټیم په 500 اورونو سره د 2700 رنزونو جوړ کړ او په مقابل کې پاکستان په 30 اورونو سره یوازې 35 رنزونو جوړ کړ. افغانستان پاکستان ته 250 رنزونو په مقابل کې ماتې ورکړه.
ګران اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته ورسیده. په لنډ شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا خدای مرسته.